که جنو پیشو دا روحیه کمزوری کړی ده له سپورت سره مینه بهیر څنګه در معلومی شي؟
زه فکر کوم لوبې زیات شوې دي هر ولایت ته چې کله هم ما سفر کړی د مجلې لپاره میدانونه مې لیدلې چې لوبې پکې کېږي، ماشومان مې لیدلي چې راوتي دي لوبې کوي د خپل کلي او کور مخې ته. پخوا دومره عامې نه وې لوبې، کله به د جمعې په ورځ په مازیګر کې چیرې به لوبې وشي او ډېر خلک به ورته سیل لپاره ولاړول. اوس ټول خلک لوبې کوي، سیل ته ډېر کم خلک ولاړ وي.
ښاغلی ریمګل سروان، وروستۍ پوښتنه، هره ژبه د سپورت یوه خاصه ژبه هم لري او سپورتي اصطلاحات هم لري. په پښتو کې هم لږ تر لږه په وروستیو کلونو کې ځینې کارونه سوي دي. د کرکټ لپاره ځینې اصطلاحات وضع سوي دي، د نورو لوبو لپاره دا اصطلاحات فرضاً شل کاله پخوا نه وو چې پایلوبه یا نیم پایلوبه. زه چې له سپورت سره نابلده بني آدم هم یم، له سپورتي ژبې سره دا کلمې مې اړولې دي. په دې برخه کې د پښتو ژبې وضعیت څنګه چا چې
یو قوم هغه وخت مري چې کله ژبه ومري؟
زه د سپورتي ژبې د سپورتي
اصطلاحاتو هم راګرځم. زه په مجله کې ډېر کله د سپورتي اصطلاحاتو لپاره یو ستونزې سره مخامخ شو چې څنګه د دې لپاره یو ټرمینالوژي یا د دې لپاره اصطلاحات را پیدا کړم. ځینې اصطلاحات داسې دي چې هغه د لوبې هغه دقیق اصطلاحات دي، هغه نه شو ژباړلی او که یې وژباړو هم ډېر ترنګلي کېږي، څوک پرې نه پوهېږي او مراجعول به ډېر سخت وي. ځینې اصطلاحات داسې دي چې د هغوی ژباړل یا د هغوی لپاره د نوي کلمو را پیدا کول ډېر ښه مروج کېږي. لکه
داسې اصطلاحات شته چې خلکو منلي
ډېر زیات دي، مثلا لکه د سکس کلمه چې د شپږې په نامه باندې موږ ژباړلی، فور چې
په کرکټ کې
چې هلته به پاکستان کې به د چوکې په نامه باندې مشهور و، موږ هلته د څلورې په نامه یا څلوریزې په نامه باندې مشهور کړی. بیټنګ ته اوس موږ توپوهنه زیاته کاروو، مثلا تیز بالر فاسټ بالر به ورته ویلې ډېر زیات مروج و، دا موږ د تیز بالر په نامه باندې مشهور کړی. او سپینر به په کرکټ کې یو بل بالینګ وي چې هغه ورو بال کوي، هغه ته موږ ورو بالر په نامه باندې مشهور کړی. ځینې اصطلاحات داسې په تدریجي ډول باندې په خلکو کې مروج کیږي.
جنت نشان دے بلند پگی کرما، ہما دروخ نگران دے بلند پگی کرما، وطن جنت نشان دے بلند پگی کرما، ہما دروخ نگران دے بلند پگی کرما.
پیر محمد کاروان خپل ځینې شعرونه شوخ بولي. د یو اوس خپل یو همداسې نظم چې هسې نومېږي را اوروي.
زه داسې یو شوخ شعر دی، هسې هسې نوم دی که نه هسې تا وي زړه کې مې خبرې، ما وي څه دې راته وایا په مسکا دې وې چې هسې، ما وي هسې دې قربان شم په دې هسې کې دې څه دي، څه خواږه دي که تراخه دي، دا ګلونه که اوبه دي، وایا څه دي چې په زړه دي. تا وی نه نه هیڅوم نشته، نه خواږه شته، نه تراخه شته، نه ګلونه، نه اوبه شته، خو بس هسې یو څه شته دي، نه پوهېږم چې دا څه دي. په دې زړه کې مې پراته دي څه دردونه دي، خواږه دي کله لږ شي کله ډېر شي، لاس تر غاړې مې چاپیر شي، رایادېږي رایادېږي، نه هېرېږي نه به هېر شي. ما وی یاشومې بخیلې، نه نواتې در لیږمه خپلې ماتې ګوډې هیلې، دا خواږه خواږه دردونه پاڅه ټول را سره نیم کړه، نیم به ستا نیم به زما شي، دا په تول را سره نیم کړه. تا وی نه کېږي شاعره، ما وی ولې ولې ولې، تا وی هسې هسې هسې، ما وی هسې دې قربان شم، تا وی ولې ولې ولې، ما وی هسې هسې هسې.
Thank you. وطن عبودان خرم خدمت بئی ضرور کرم زدا وطن عبودان خرم خدمت بئی ضرور کرم فقی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور کرم فقی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور دا زندہ تے مان دے غلام فقی کرما دا زندہ تے مان دے غلام فقی کرما وطن جنت نشان دے غلام فقی کرما ہما دروخ نگران دے غلام فقی کرما
موش په خپل چاپیریال کې ډیر شتمن کسان لیدلای شو چې د هیڅ شی کمای به نه وي، خو بیا به هم شپه ورځ په ځان یو کړی وي او ثروت پټولی. دوی د دې په ځای چې ثروت د ځان خدمتګار کی، له ځان څخه د ثروت خدمتګار جوړی. دوی داسې ولی کوي؟ یوې نوې څیړنې دې پوښتنې ته ځواب موندلی دی. پوره حال به وشمه رشیدی راکړي.
یوه نوې څېړنه ښیي چې کوم کسان د مال او جایداد لرلو ته ډېر اهمیت ورکوي، ممکن په اجتماعي روابطو کې ځان ناامنه او یوازې احساس کړي، او برعکس هغه کسان چې د شتمنۍ او ثروت لرلو ته زیات اهمیت نه ورکوي، ممکن په ټولنه کې ځان یوازې ورښکاره نه شي او داسې احساس ولري چې د خوږو ملګرو او ملاتړ کوونکو خپلوانو څښتن دی. د ریټر اجنس له راپور سره سم څېړونکو معلومه کړې ده چې هغه څوک چې ګمان کوي چې نورو ته د منلو نه دی او نور ورسره محبت نه لري، نو ممکن پر ثروت او شتمنۍ باندې لا زیاته تکیه وکړي. د دې نوې څېړنې د ټیم لیکوالې مارګریټ کلارک چې د امریکا په یل پوهنتون کې د ارواپوهنې پروفیسره ده، وایي چې موږ دوه تحقیق وکړل او د دواړو تحقیقاتو اصلي نتیجه دا وه چې که وګړی په روحي لحاظ ځان په ټولنه کې خوندي احساس کړي او ټولنه بې خپلو خواخوږو او بې خپلو ملګرو ونه ویني، نو په مادي شتمنۍ پورې به هغومره زړه ونه تړي لکه بې ملګرو او بې خواخوږو کسان چې په ثروت او شتمنۍ پورې زړونه تړي. د مارګریت کلارک په وینا خلک په دې پوهیږي چې دوی دومره ډېرو شیانو او شتمنیو ته چې پسې ګرځي اړتیا نه لري، خو دوی ممکن په دې پوه نه وي چې ولې د اړتیا تر حد په زیاتې شتمنۍ پسې ګرځي او ورپسې لالهاند دي. پروفیسر کلارک وایي چې انسان اجتماعي حیوان دی او له نورو سره نږدې تعلقات د امنیت او خوندیتوب احساس ورکوي. لکه څنګه چې یو ماشوم د نورو له مرستې پرته ژوندی نشي پاتې دی، لوی بني ادم ته هم بې ملګرو او بې خواخوږو ژوند خورا سخته او بوږنوونکی دی. نو کله چې بنی ادم یوازیتوب احساس کړي او په ټولنه کې ځان یوازې وویني، د ثروت ټولولو او پښتمنۍ باندې تکیه کولو ته تمایل زیات شي. ثروت په حقیقت کې د ملګرو ځای ورته نیسي او د یوازیتوب احساس ورباندې جبیره کوي. پروفیسر کلارک وایي چې دغه نوې څېړنه به له موږ سره په ورځني ژوند کې مرسته وکړي او د ډېر وسایلو د لرلو اصلي انګیزې به راوپیژني. مثلا که ستاسو مېرمن د ډېرو شیانو له پیرېدلو سره دلچسپي لري او په بازار کې د اړتیا تر حد ډېر وسایل رانیسي، نو د دې په ځای چې بحث ورسره وکړئ، بهتره به دا وي چې د دې عادت انګیزو ته متوجه شئ او وګورئ چې آیا دا خو ځان بې خواخوږي او بې دوستانو نه احساسوي. که چیرې دې ته دا احساس ورپیدا شي چې په کورنۍ یا ټولنه کې یوازې نه ده او خواخوږي او ملاتړ لري، نو ممکن د غیر ضروري وسایلو د پلورلو عادت ختم شي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
قدرمنو اوریدونکو، دا ځل درته د یوې خوږې روسی کیسې د اوریدو بلنه درکو چې د خپل ژور او تازه خیال په خاطر شاید د هر چا خوښ شي. کیسه فریده سیفی لولي.
د اوبو مار د روسیې د خلکو کیسه. په نو یو وخت یو بډای وچی یو پیغله لوري لرله. د بډای لور یو ورځ ل خپل ملګرو سره ډن تلاړه چې ولامبي. دوی ټول جامې وېستلې او ډن ته ورکوځشمه. دغه وخت یو مار لو بو راووت او د بډای د لور په جامو یې ځان غلې کړ. کله چې جنو لامبو بس کړه او د خپل جامو په اغوستو پیل وکړ، د بوډۍ لور په خپل جامو کې مار ولید. دې جامې وڅنډلې، مار ته لوټي ورختا کړې. هر چالي وکړو خو مار ورنه بیل نشو. مار د سری خوندې په جامو پورې کلک نښتی و او انجلۍ ته بس همدا ویل چې که وعده راسره کوي جامې دې بیرته در سپارم. خو انجلۍ د دې خبرې منلو ته چرته تیار و. نور انجونو چې د مار ټینګار ولید، انجلۍ ته وویل اوس څه پروا کوي، ورته وایي چې وعده در سره کوم. انجلۍ ورته ویل زه سمه ده، واده در سره کوم. مار جامې پرې خودي او سیده لار د ډنډ اوبو ته وخوید. د بوډۍ لور جامې واغوستې، کور ته ستنه شو. دې په کور کې مور ته د مار کیسه وکړه او مور یې په قهر ورته وویل، کم عقل نجلۍ، چا هم له مار سره واده کړی دی؟ ته بې ځایه ژمنه دې ولې ورکوله؟ دغه ورځ تېره شوه او د مار کیسه ورو ورو د لور او مور له ذهنه ووته. خو به ورځې وروسته لور ناڅاپه په مور باندې چیغه وکړه، مورې مورې، ماران ماران را روان دي، ساته مې. مور په ډیره بیړه د کور او حویلۍ ورونه پورې کړل. مارانو چې دروازې بندې ولیدې، تر یوه توپ راتاو شول، کړکۍ ته ور وختل او په توپ یې خیښه وویشته، خیښه ماته شوه. ماران کوټې ته ورننوتل. انجلۍ د دیوالي بخارۍ سر ته وختله، خو ماران ورپسې ورغلل، راکوزه یې کړه، له ځان سره یې د ډنډ خواته بوتله. مورې په لور پسې روانه وه او په چغو چغو یې ژړل. مارانو انجلۍ ډنډ ته کوزه او په اوبو کې غوپه کړه. ماران تر اوبو لاندې په انسانانو بدل شول، ځینې ښځې او ځینې نارینه شول. بوډۍ ښه شېبه د ډنډ په غاړه ناسته وه، اوښکې یې توی کړې او بیا ناهیلې او غمجنه کور ته ستنه شوه. درې کلونه تیر شول. د بوډۍ لور په ډنډ کې اوسېدله او اوس یې دوه ماشومان، یو زوی او یوه لور. دوی به اوس میړه ته همیشه ویل چې د مور کور ته د تلو اجازه ورکړي. میړه یې بالاخره د ډنډ غاړې ته راوویسته او اجازه یې ورکړه چې د مور کره لاړه شي. دوی میړه ته وویل چې بیرته راشم، څنګه به د خبروم چې راغلی یم؟ میړه یې ورته وویل، د ډنډ په غاړه کې ناره راوکړه چې او سیپا او سیپا، یعنې یوسفا، او زه به راووزم، ډنډ ته به دې کوزه کړم. ښځې زوی تر لاس ونیو او لور یې په غېږ کې واخیسته او د مور د کور خواته روانه شو. میړه یې بیرته په اوبو کې غوپه ووهله. مور چې وروسته له درې کلونو لور ژوندۍ ولیده، بې حده خوشحاله شو. مور له خپلې لور پوښتنه وکړه چې هلته خوشحاله یې؟ لور په ځواب کې ورته وویل، ښه خوشحاله یم، تر تاسې چې دلته اوسئ زه هلته ښه خوشحاله ژوند تېرووم. مور او لور په ساعتونو ساعتونو خواله سره وکړه او په دې منځ کې د میړه د نوم پوښتنه ورنه وکړه. لور یې ورته وویل چې اویسپ نومیږي. بیا یې پوښتنه وکړه چې څنګه به کور ته ستنېږي. لور یې ځواب ورکړ چې د ډنډ په غاړه به اویسپ اویسپ وایم او هغه به پسې راځي. د غرمې له ډوډۍ وروسته بوډۍ خپلې لور ته وویل چې بچی، له خپلو ماشومانو سره څمله، ویده شه چې ستړی شوی. لور یې له خپلو ماشومانو سره څملاسته او بوډۍ په دې فرصت کې خپل تبرګې ښه تېره کړ، په منډه منډه د ډنډ غاړې ته لاړ. د اوسیپ اوسیپ نارې وکړې. اوسیپ چې څنګه د ډنډ له اوبو سر راوچت کړ، دی د تبرګې گزار ورباندې وکاو او سر یې ورغوس کړ. ټول ډنډ په وینو سور شو. بوډۍ په منډه منډه کور ته راغله. شېبه نیمه پسې لور راویښه شوه او مور ته یې وویل چې خپل کور ته به لاړه شي. خو مور یې ورته وویل، دا یوه شېبه خو راسره تېره کړه، بیا به خدای زده چې اجازه درکوي. لور د مور کره پاتې شوه او په سبا سهار یې رخصت واخیست. د ډنډ په لور رهي شوه. د اوبو په غاړه یې اوسیپ اوسیپ نارې وکړې، خو هیڅوک راښکاره نه شو. دغه وخت یې د اوبو په سر یو پرې کړی سر ولید او په کیسه پوه شوه. په مخ یې اوښکې راماتې شوې، چغې یې کړې او په چغو کې یې ویل، وای مورې وای مورې، زما د ماشومانو پلار دې ولې راوواژه؟ له خې ډېرې ژړا وروسته یې د غېږې په لور ناره وکړه، والوزه والوزه، لکه خړکۍ مرغۍ سر له وسه، همیشه والوزه. او بیا یې خپل لاس نیولي زوی ته مخ ور واړاوه، نارې یې ورباندې وکړې، والوزه والوزه، لکه تورکۍ بلبل سر له وسه، همیشه الوزه. او په آخر کې خپل ګریوان ته وکتل او ویې ویل، خو زه به د ګوګوشتو غوندې الوزم او سر له وسه به تل تل هر چرته کو 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 کوم.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي مجلې وروستۍ برخې ته را رسیدلی یو. په دې برخه کې به معمولا د راډیوي ادبي قاموس یو بحث اوریدو، خو نن په خپله په راډیوي ادبي قاموس باندې خبرې کوو. وجه یې دا ده چې د راډیوي ادبي قاموس لړۍ پای ته رسیږي او البته مایوسه کېږئ مه، یوه نوې لړۍ پیلېږي، په هغې به هم خبرې وکړو. په سټوډیو کې راسره استاد نجیب منلی چې په تیرو دو نیمو کلونو کې له راډیو ادبي قاموس سره مرسته کړې ده او مرسته ته چې دغه بحث دوی په معلوماتو ولاړو او دغه راز لیکوال او صاحب نظر ډاکټر محب الله زغم ناستی ستړي مسې استاد منلی او ډاکټر صاحب زغم
کول ودان مننه
مننه استاد منلی اول پښتنه به لتا سی وکړو که یو څوک پښتنه وکړي چې ادبي صلاحات خو نور هم سته نو تاسو آیا واقعا دا مناسبه ګڼئ چې راډیو ادبي قاموس پای ته ورسو
د یو قاموس حدود ټاکل کاغه ژبنی قاموس وي کاغه تخنیکی قاموس وي او کاغه داسې زمونږ غوندې یو خاص قاموس وي په خپله یو ناممکنه خبره ده خو دلته د موضوعاتو ډیروالی یا کموالی مطرح نه دی زما او ستا ظرفیت په نظر کې دی د دغه قاموس پایل که ستا په یاد وي داسې وشو چې یو لړ موضوعات وو چې د افغانستان په ادبیاتو په هغې باندې خبرې نه کېدلې یا نوي اصلاحات وو یا پیژندل شوي اصلاحات وو خو خلکو دومره د پیژندل شوو اصلاحاتو فکر ورته کوه چې په هغې باندې خبرې ضرور نه ګڼلې او زمونږ هدف دا و چې په همدغو مسایلو باندې د اوریدونکو سره یو لړ معلومات شریک کړو دا معلومات طبعا ټول زمونږ معلومات نه وو مونږ راټولول او اوریدونکو سره شریکول ستا د کور ودان وي چې د دې اوږدې لړۍ کوربتوب دې وکړه خو یو وخت داسې راځي چې هغه لومړۍ هڅه نه پاتې کېږي او کله سړي د شک ور لویږي چې هغه څه چې زه یې وایم په هماغومره شوق یې وایم چې اول مې ویل که نه نو په دغه وخت کې که چېرته بیا هم هغه کار ته دوام ورکوي کېدای شي چې یو څه بې خونده غوندې شي نو مخکې له دې چې موضوعات خلاص شي یا مونږ موضوعات خلاص کړي نو بهتره به دی چې موضوعات مونږ خلاص کړو
ډاکټر صاحب زغم استاد منلی خو په اشاره کې دا وویل چې غوښتل مې چې دا پروګرام په اوج کې ختم سی آیا ستا په نظر د راډیو ادبي قاموس لا ول تر اخره جالب وو خبره باغه کې داس به نه کوي چې موږ خوشاله کې
د خبرونو د خوان په ایسه کې فکر کوم همدغه جمله به کافی وي چې ما په دې ټول خبرونو کې کایونی مخبرونه مې قضا کړی و غم د مجبوریت له لحاظ چې بل ځای به هم راډیو بر را سره نه و کنه نو د ټول خبرونه ما یو په یو اوریدلې ده او د اهمیت په حساب ما کله چې دغه سلسله شروع شوه او څو خپرونې مې واورېدلې دومره خوند یې راکړه چې ما به په کسټ کې دا ثبتولې او بیا به مې د کسټ له مخې بیرته دغه موضوعات لیکل ما فکر کاوه چې زما لپاره دا ځکه ډېر مهم بریښي چې زه د ادبیاتو مسلکي سړی نه یم او معلومات می کم دی که داشی دا وجه وی وروسته می وکتل چه آغا ملگری می چه دا ادبیاتو پا پانزه ای که محصلان و او یا دا ادبیاتو لپانزه ای فارغ شوی و او اتا زینی داسی ملگری می هم و چه پا ادبیاتو پانزه ایو که استادان و دوی هم پا هم دسترگه ورته کتل هم دو غم را احمیت ورته قیل و او هم دو غم را خوان زینی اخسته
شاغله زغم زخو خپل پر آدیو که کار کوم دیر موده وسوا اما پا دی اطراف کوم چه کله چې وغواړم یو څه زده کړم په کتابونو پسې ځم نو زه نه پوهېږم چې له راډیوګانو داسې تیوریکي مسایل هم زده کېږي
فکر کوم چې ما مخکې هم تاسو سره
یعنی ولې تا کتابونو ته ترجیح نه ورکوله زده کېږي بل راډیوګانو هم خو که کتاب او راډیو یا کتاب او تلویزیون مقایسه کې کتابونه بهتره نه وي
ولا فرق کوي که کتاب هم خالي کل شوی وي انسان ترې ښه استفاده کولی شي مګر هغه کتابونه چې ما د ادبیاتو د تیری په برخه کې او د بدی او بیان ځینې کتابونه چې مې لوستي وو په هغو کې تر ډېره داسې هڅه شوې وه چې د نورو ژبو اصطلاحات یا مفاهیم زموږ په ژبه کې تطبیق شي مګر د دې خپرونو فرق دا و چې هر اصطلاح زموږ د ژبې په چوکاټ کې معرفي کېدله یعنې یوه دا خبره وه او بل د خپرونو ژبه داسې وه چې هر څوک ورباندې پوهېدی شو او غواړم چې بله خبره وکړم تاسو ویل چې له راډیو سړی څه زده کوي که نه ما ځانمرګی ناول لیکلی و په هغه کې دا کرکټر چې دی ډېر زیات بدلېږي یو وخت کې داسې وي چې د مرګونو تګی وي غواړي چې مرګونه وکړي خو وروسته دی د ژوند سره مینه پیدا کوي غواړي چې ژوند وکړي او نور هم ژوند ته پرېږدي ما تاسو په خبرونو کې د کرکټرایزیشن په باره کې د استاد منلي خبره واورېده چې دوی وویل چې د کرکټر داسې نه ده لکه خطه چې لیکوال یې وغواړي یا رقم یې بدل کړي نو کرکټر باید داسې یوه متره ولري که بدلېږي باید کافي دلایل ورته ولرو نو ما همالته په خپل ناول باندې بیا غور وکړو او دغه د کرکټر د بدلېدا دپاره مې نور دلائل هم را پیدا کړل او زمينه یې ورته برابر کړه. اوس چې لار چې پښتنه کوم چې تم منی چې وسړی امدغه را بدل شي پمدم رو دلایلو قناعت کې اکثر ملګری چې وو بالکل زقنا کوم. نو دغه یو لوی درس دی چې ما لمدغه خبرونه اخیست.
شغله استاد منلی دا رادیو قاموس خود دو درې کال روان او که دا لړۍ نه وای هم ما به کار کوم هم د می رادیو د کار دنیا و. خو تاسو پر رادیو کې کار نه کوي واقعا ما ته کله کله به سوال پیدا سو چې دا دومره استقامت څنګه ورته کوي چې دوه کال درې کال په منظم ډول په پروګرام کې برخه واخلی او ریدونکو ته ځان ورسوي او ډیر بار هم په تاسو باندې پروت و. ما خو به صرف سوال کاوه او کله به مې ستاسو په خبرو کې یو شک وکړو او یو بله پوښتنه به مې وکړه تاسو ته به مې نوی جنجال پیدا کړو. څنګه کله کله خو خلخ تنګېدو اوس خو حقیقت ووایس اوس خو هغه د دې پروګرام په پای کې یو.
کله چې موږ دا لړۍ پیل کړه فکر کوم چې درېیمه میاشت ما ته وویل چې نور به بس کو او تا ویل لږ نور دوام هم ورکوو. خبره تر دوه کالو ما وختله څو زورونه دلته مطرح وو څو قوتونه مطرح وو چې د هغې په مقابل کې ما مقاومت نشو کولی. یو زور ستاو چې واقعا د دې پروګرام په مخکې بیولو کې دی ډېر زیات وهڅولم او
زه خو صاحب غرض وم نه پوهېږم چې زما هڅول به.
دویم زور د دغه شوق و چې ما غوښتل چې خپلو اورېدونکو ته خپلو دوستانو ته یو څه داسې معلومات ورسوم چې ما پیدا کولی شول مګر هغوی ته شاید پیدا کول مشکل وو. درېیمه موضوع چې هغه هم ډېره هڅونکې وه د اورېدونکو عکس العمل وو چې کله کله به د چا سره مخامخ شوم د همدغو پروګرامونو خبرې به یې کولې او خوښي ته یې ښکار کولم چې زما دپاره ده په دې معنا وه چې هغه کوم هدف چې ما درلوده چې نوي مفاهیم خلکو ته ورسوم د خلکو په ژبه یې ورسوم په هغې کې تر یو حده بریالی وم.
ویلی سي داسې یوه داسې خاطره چې ډېرې خوشحاله کړی د همدې لړۍ په ارتباط د راډیو ادبي قاموس د لړۍ په ارتباط او یوه داسې خاطره چې نهیلی کړی یې؟
د نهیلی خاطره خو نه لرم مګر د خوشحالۍ خاطره یوه ورځ په ټکسي کې جوړ شوم
کابل کې
او ټکسي چلوونکي راته وویل چې ته ما لیدلی یې. ما فکر وکړ چې په تلویزیون کې به یې لیدلی یم. نو ورته مې وویل چې کېدای شي په تلویزیون کې دې لیدلی یم. ویل نه زه تلویزیون نه ګورم بل ځای مې لیدلی یې. بیا داسې یو دوه کیلومتره لاړلو او د چارۍ په منځ کې ټکسي والا بریک ونیوه ویل په رادیو کې مې د غږ اورېدلی او بیا یې د خپرونې په باره کې خبرې شروع کړلې. نو دغه زما دپاره د خوشحالۍ ځای ځکه و چې په افغانستان کې ویل کېږي چې خلک له زده کړې سره علاقه نه لري مګر هغه سړی چې ټوله ورځ ټکسي چلاوه هغه بیا هم دغه پروګرامونه اورېدل او د دې نه یې څه زده کول او داسې څه زده کول چې بیا په ما سره بحث هم کولی شو. فکر کوم چې زما دپاره دا د بریالیتوب یوه ډېره ښه نښه وه.
بخښنه غواړم استاد منلی د خپل کار د دوام په باره کې درې زورونه یاد کړل چې دا یې مجبور کړی و د اورېدونکو زور یې آخر کې یاد کړ. زه فکر کوم که د اورېدونکو نظر تر دوی رسیدلی وای دغه زور به یې په اول سر کې یاد کړی و ځکه چې فکر کوم داسې سیستم نشته چې سړی د خپلو کارونو نتیجه وپوښتي له خلکو که نه دلته د فیډبیک سیستم نه لرو. نو یو نیمکه سره به استاد مخامخ شوی وي. زه به یو بل مثال ورکوم. په مزار شریف کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا ادبی ټولنه ده هغوی به پرله پسې همدغه خپرونې به یې ثبتولې او بیا یې د لکچر په توګه بهیروالو ته هلته اورولې. نو فکر کوم چې د اورېدونکو لیوالتیا ډېره زیاته وه.
ډاکټر صاحب زخم تاسو دا خبره وکړه چې د پروګرام ځینې برخې مو په کاغذ باندې لیکلې دي. خبرې بېله دنیا ده او په کاغذ باندې لیکل بیا نورې اړتیاوې لري. کله چې دا کوم پروګرامونه په کاغذ لیکلي دي آیا دې نتیجې ته نه یې رسېدلی چې ځینې جملې پکې زیاتول پکار دي ځینې جملې پکې کمول پکار دي؟ ځکه چې که دا لړۍ د کتاب په شکل چاپېږي نو ممکن د لویې کچې 200-300 مخه کتاب سي. تاسو په دې سکه به تجربه لرئ. تاسو څه وایئ په دې کې؟
بلې دا به ښه وي که چیرې د کتاب په بڼه چاپ شي او زه فکر کوم چې دې ته سخته اړتیا ده. زموږ لږ تر لږه د ادبیاتو محصلان دغسې یو کتاب ته ضرورت لري.
فکر کوئ چې بیا ډېر تغییره به همدا لوستونکو ته اسانه یې لوستلې؟
لوستل خو به یې اسانه وي خو زه فکر کوم چې نور معلومات هم که چیرې په کې زیاده شو ځای کې ځکه چې موږ ډېر معلومات ته ضرورت لرو. د کمیدلو په ایسا کې خو فقط په وینا کې یوه نیمه کلمه داسې وي چې ممکن سړی په لیکلو کې لغې نه صرف نظر وکړي او تاسو دواړو خبرې خو داسې وي چې فصیح خبرې وي.
ډاکټر صاحب زغم موږ غواړو د دې لړۍ په ځای د رادیو ادبي قاموس د لړۍ په ځای سر له راتلونکي ونی د کتابونو د معرفي و لړۍ پیل کو. البته دغه مفکوره هم د رادیو ادبي قاموس د لړۍ په چیر د استاد منلي مفکوره وړاندیز دی چې لدې درکه هم باید تشکر وکړو. منظور دا چې په رادیو ادبي مجله کې به وروسته تر دې یو کتاب کاغه د خپلې ژبې وي که د نورو ژبو وي، خو چې زموږ په کلتوري حوزه کې یا په نړیواله کچه یو اهمیت ولري دغه یو کتاب معرفي کو. البته دغه کتابونه به یوازې د ادبیاتو کتابونه نه وي، بلکې دلته به ادبیات په لوی معنا راخلو، یعنی ټول هغه آثار، خصوصا هغه آثار چې د بشر ذوق ته، د بشر فکر ته یو څه ورکوي، دغه آثار به معرفي کوو. مثلا د ارسطو بوتیقه، البته دا ادب پوه نه ده، یا د روشان پیر خیرالبیان چې زموږ په ژوند اثر لرلی دی، یا د اخوند درویزه مخزن، یا د ماکیاولی پرنس چې داود حبیبزی گمان کوم د واکمن په نامه پښتو کړی دی،
ټولواک
په نامه پښتو کړی دی، یا د الفت صاحب غوره نثرونه، دغسې آثار چې په دغسې کتابونو وژغیږو، په اهمیت یې خبرې وسي، په موضوع یې خبرې وسي، په اغیزو یې خبرې وسي. البته په دې لړۍ کې به استاد منلی بیا هم راسره همکاري کوي، وعده خې راکړې ده، خو نور صاحب نظران د ټولنې د کتابونو لوستونکي، لوستي کسان چې دي چې مختلف کتابونه یې لوستي دي، یا موږ ځینې لیکوال لرو په ځینو کتابونو یې سلامت کتابونه لیکلي دي، یا مقالې لیکلي دي، تحقیقات یې کړي دي، هغه دوستان به کوشش کوو چې په دې بحثونو کې راسره شریک سي. د دې لړۍ په باره کې څه وایست؟ البته منظور مې دا نه دی چې تایید یې کې، یوازې یو څه د شک په نظر هم ورته وګوره که یو څه مشوره مو وي.
فکر کوم چې په دې لړۍ به تر ټولو زیات عبدالاحمد محمد یار خوښ شي، ځکه چې هغه یوه ورځ ما سره خوله کوله، ویلې چې ولا دا زموږ مشران سړی ته داسې لارښوونه نه کوي چې کوم کتاب ولولو، کوم یې ونه لولو، کتابونه خو بیخي ډېر دي، اوس کوم یې ډېر اهمیت لري چې هماغه ولولو. زه فکر کوم چې دا به څو ګټې ولري. یو خو اوس د هر چا وخت دومره کم دی چې ممکن هر کتاب ته ونه رسیږي، دغه مهمو کتابونو ته ممکن وخت پیدا نه کړي. که دلته ورباندې خبرې وشي، داسې یوه مفکوره ورته پیدا کیږي چې دغه کتاب په څه شي باندې غږېدلی دی او څه رقم دی. بل دا اورېدونکي هڅوي چې کتابونه ولولي. دلته چې بس ور باندې کېږي، د کتاب په اهمیت باندې خبرې کېږي، اورېدونکی چې اوري چې دغه کتاب څومره اهمیت لري نو پسې ګرځي. او دریم ګټه به یې دا وي چې زموږ ځینې ځوانان ژباړې سره مینه لري، غواړي چې کتابونه له نورو ژبو وژباړي. دغه لړۍ به دوی سره هم مرسته وکړي چې هغه کتابونه چې هم اهمیت لري او هم زموږ د ټولنې ضرورتونو سره اړخ لګی، هماغه کتابونه د راوخلی او ترجمه دی کی.
استاد منلی، د کتابونو د خصوصیاتو په اړه خو ما یو څه ویل دی چې د کتابونو لړۍ که پیلوونو څنګه کتابونه به وي. البته و مې ویل چې دا مفکوره هم ستاسې وه، نو غواړم چې تاسې هم په دې طرحه باندې یو څه ووایست، یو څه اضافه کړئ. تاسې په نظر دا طرحه د کتابونو لړۍ که کوم شرایط ولري ډېره به شي؟
اصلا د دې طرحې د پیل ټکی دا دی چې یو لړ کتابونه شته چې هغه د بشر د فکر جوړونکي دي، یعنی پوهانو هم هغه کتابونه لوستي دي، دغې نه متاثره شوي دي، عوام هم لوستي دغې نه متاثره شوي دي. له بل لوري یوه ډېره مهمه خبره دا ده چې یو شمېر دا کتابونه زموږ په ټولنه کې نه پیدا کیږي، مګر د نړۍ په اسانو باندې تاثیر اچولی دی. نو کله چې موږ د نړۍ په پرمختګونو باندې خبرې کوو، که غواړو چې په دغه باندې سم پوه شو، هغه اساساتو ته باید ورشو. نو هغه کتابونه باید وپیژنو چې دا مطالب پکې د لومړي ځل لپاره مطرح شوي، یا د هغې نه خلکو زیاته استفاده کړې ده. دا معلومات هم په اسانه لاسته نه راځي. نو فکر کوم چې دا به یوه ډېره نوې لړۍ وي. البته له دې ویرېږم چې زما او ستا ملا پکې ماته نه شي.
استاد نجیب منلی او ډاکټر صاحب زغم، تاسو دواړو مننه، او له استاد نجیب منلی بیا هم مننه چې په تیرو دو درو کلونو کې رادیوی ادبی قاموس ته خپل وخت، خپل معلومات، هر څه ورکړل. او په دې هیله چې د کتابونو په لړۍ کې مو دې ته پرېنږدي چې ملا مو ماته شي.
زه فکر کوم چې د یو اورېدونکي په توګه حق لرم چې دا غوښتنه تاسو نه وکړم چې د دې خپرونې د کتابي چاپ په باره کې زر تر زره اقدام وکړي. ډېر ګټور کتاب به وي
انشاءالله.
The world. دونه تر او ورزی په اونیکی.
صدای ما را از